پروګرام ته ښه راغلاست. لنن پوره یو میاشت مخکې طالبانو پر کابل ولکه ټینګه کړه او د افغانستان د تاریخ پر چټکو بدلونونو یو بل ورزیات شو. په تیره یو میاشت کې تقریبا په ټول افغانستان کې امنیت چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې د خلکو لومړنۍ او دایمي غوښتنه وه ټینګ شو، خو ځینې نور مسایل د خلکو د اعتراضونو باعث شول. د ښځو حقونه چې د تیرو شلو کلونو له مهمو لاسته راوړنو څخه ګڼل کیږي، په حکومت کې د واړه خلکو، قومونو او ټولنیزو مذهبي پړیو ګډون او اقتصادي رکود هغه ستونزې دي چې خلک یې له اوسني وضعیت څخه ناراضه کړي او په ځینو حالاتو کې د هیواد د نویو واکمنو پر ضد درولي دي. په دې ټوله پروسه کې د ځوانانو ونډه او دریځ څه دی؟ د ځوان فکر په نننی پروګرام کې په دې اړه له میلمنو او تاسو سره خبرې کوو. د خپرونې میلمانه دي د افغان ښځو د ملي شبکې د مشرتابه غړي او د کابل د ځوانانو د شورا غړي نویده کاکړ او د پوهنتون استاد ضیاءالحق فضلي. قدرمنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په دې خپرونه کې د خپلو سوالونو او نظریو په شریکولو سره برخه واخلئ. زموږ د مستقیم تماس شمیرې دي 00 422 112 45 01. تکراروم 00 422 112 45 01. او بل شمیره ده 00 422 112 45 01. تکراروم 00 422 112 45 01. که سکایپ په اختیار کې لرئ نو د ازادي راډیو د سکایپ پته ده، په ښه کیفیت باندې تماس ونیسئ او خپل نظر شریک کړئ. د ازادي راډیو د سکایپ پته ده radio@azadi.com. خبرونه پیلو او لمړی خپلو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. د افغان ښځو د ملي شبکې د مشرتابه غړي او د کابل د ځوانانو د شورا غړي نویدې کاکړ او د پوهنتون استاد ضیاءالحق فضلي، تاسو ته ښه راغلاست وایم. لومړی میرمن کاکړ، په اوسنیو شرایطو کې یو غوړم پوښم چې تاسو خوشحاله یې که خپه؟ فکر کوم چې زمونږ په ټلیفوني اړیکه کې یو څه ستونزه شته. په هر صورت له ښاغلي فضلي د پوهنتون استاد ضیاءالحق فضلي نه غواړم همدا پوښتنه وکړم. په اوس وخت کې فکر کوئ چې هغه ځوانان چې تاسو یې ورسره خبرې کوئ او په تماس کې یاست، تاسو په خپله له اوسني وضعیت نه ناراضه یاست که خوشحاله؟
سلامونه او درنښت تاسو او د رادیو درنو او لیدونکو ته ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې ټول هیوادوال په دې پوهیږي چې له یوې میاشتې راهیسې د طالبانو حکومت په افغانستان کې کار پیل کړی او لوی اوږدې جګړې په پای کې د دې تحول پر اتک سره افغانان هم خوشبین ول او هم اندېښنې لرلې. دا چې هر ورځ کابو سل، یو نیم سل یا 200 افغان وګړي، په خاصه توګه ځوانان یا ځوان کهول په شهادت رسیدل، په سنگرونو کې جنگیدل، د دې حکومت یا د طالبانو پر اتک سره د دې جګړې اصلي مرجع، منبع او یا په اصطلاح هغه دلایل چې هغه د طالبان د وسلوال ډلې لخوا او د افغانستان د جمهوري حکومت لخوا دا جګړه پر مخ بول کېدله، هغه ختمه شوه او د وینې تویدنې پروسه پای ته ورسېده. ولې له بل اړخه کابو 70% د هیواد نفوس ځوانان تشکیلوي. کابو 1,000,000 دولتي مامورین چې ډیری یې ځوانان دي په دولت کې کار کوي. په دې شکل د هیواد په ګوټ ګوټ کې خصوصي تجارتونه او اقتصادي پرمختګونه او سیاسي پرمختګونه او ټولنیز او صحي او په تحصیلي او تعلیمي ډګر کې موږ ډېر پرمختګونه او لاسته راوړنې لرلې. په انتقافي ډګر کې دې سربېره چې د هیواد دننه موږ ډېر ښه پرمختګونه لرل، په نړیواله کچه موږ ډېر ښه ایمیج لرل، له نړیوالو سره مو د یو خاص پروتوکول پر اساس اړیکې لرلې، متقابل احترام موجود و. هغه ټول مسایل په تیرو دېرشو ورځو کې تیرو دیر شو ورځو کې لبده مرغه له ګواښ سره مخ دي او لا هم د هیواد وګړي له یو مبهم او نامعلوم حالت سره مخ دي. دوی نه پوهیږي چې په راتلونکي کې به څه کیږي. د ټولو لاسته راوړنو د دې پرمختګونو او په نړیواله کچه زموږ د ډیپلوماتیکو اړیکو یا په اصطلاح د افغانستان او د نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو هغه سرنوشت او نتیجه به څه کیږي. په دې اساس
بله فضلی صاحب، تاسو د ځوانانو د دولتي چوکاټ نه یا د دولت له کارونو نه د ځوانانو د وتلو یادونه وکړه. زیاترین مسلکي کارونه هم همدې ځوانانو کول. فکر کوئ چې دا امید نور له لاسه تللی، یعنی طالبان د جذب قدرت لري د دغه ځوان قشر؟
لبد مرغه تر اوسه پورې افغانان او هغه ځوانان چې هغه لوستي دي یا پوهنتونونه لوستي او یا هم د افغانستان د ملکي خدماتو په بیلابیلو برخو کې هغوی دندې ترسره کړي او تجربې لري، له یو مبهم حالت سره مخ دي. موږ او تاسو پوهیږو چې د طالبانو امارت حکومت او کابینه اعلان شوه، رئیس الوزراء او د کابینې غوړو خپل کارونه پیل کړل. لا هم یو میلیون مامورین او د دې هیواد هغه متشبثین او یا هغه خلک چې هغه آزاد تجارت کوي هغه په دې نه دي توانېدلې چې په دې پوه شي چې زموږ اقتصادي پرمختګ او زموږ په دې وطن یا په دې نظام کې حضور تر کومه حده پورې تضمین ده. تر ټولو لویه ستونزه هغه اقتصادي بحران ده. تاسو په دې پوهیږئ چې کابو یو میلیون مامورینو له تیرو دریو میاشتو راهیسې خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي. چې
د دې هیواد استاد فضلی، د دې هیواد یو عمومي ستونزه ده، چون په دې خبرونه کې موږ یوازې هغه د ځوانانو اړخ ته کتنه کوو. کله دې اړخ راته وایي چې دغه ځوانه طبقه فکر کوي چې په نوی سیستم کې د جذب قابلیت لري او حکومت آیا دا لیوالتیا لري چې دا قشر په خپل ځان کې حل یا جذب کړي؟
تر اوسه پورې هیڅ داسې عملی ګام نه ده پورته شوی چې ځوانان دا احساس وکړي چې موږ رښتیا هم په دولتي دوایرو کې او یا هم په نورو سیاسي تصامیمو کې ځان ښکیل او دخیل وګورو او یا خپل حضور په کې هلته په عملي ډول وګورو. سره له دې چې تاسې د ذبیح الله مجاهد او د نورو دولتي مشرانو خبرې او مرکې اوري چې هغوی په دې ټینګار کوي چې موږ ځوان قشر ته اړتیا لرو، موږ لوستو ځوانانو ته اړتیا لرو، دولتي مامورین به په خپل ځای وي. اما لا هم حالت مبهم ده. موږ د ابهام په حالت کې یو. په ټوله کې د افغان ځوانانو غوښتنه د دې نظریه دا ده چې موږ باید پاتې شو په دې هیواد کې، د دې هیواد د ودې او د پرمختګ لپاره کار وکړو. د تیرو شلو کلونو ډېرې لاسته راوړلې چې هغه په تحصیلي ډګر کې یو لوی انقلاب و. موږ دکترا او ماستران او ډېر لوړ علمي قدرونه لرل چې له بده مرغه ډېری یې له هېواده ووتل او ځینې چې پاتې دي هغوی هم د خپل سرنوشت په هکله اندېښمن دي. په سیاسي ډګر کې د جمهوري حکومت کابینه او نظام او د دوی هغه لوړ بستونه ټول له ځوانانو سره و. ټول حکومتي کابینه کې ډېری ځوانان ول، معینیتونو کې ځوانان ول، په ریاستونو کې هغه په آزاد رقابت باندې ډېری ځوانان راغلي وو. د اصلاحاتي ادارې د امتحان له لارې هغوی هم اوس په دې اندېښنه کې دي چې آیا زموږ راتلونکی به څه کېږي. ټوله کې د ځوانانو ترمنځ یو مبهم حالت ده. پیشبینی نه کېږي چې موږ اوس دا اټکل وکړو چې آیا د اسلامي امارات یا په اصطلاح د طالبانو حکومت به څه برنامه ولري چې دغه ځوانان له ځان سره وساتي او د دوی له ظرفیتونو نه استفاده وکړي.
مننه.
ولې که چیرې دا ځوانان ونه ساتي، خدای مکړه د شلو کلونو هغه تیرې ټولې لاسته راوړنې، نړیوالې اړیکې، داخلي سیستمونه، ډیجیټل سازۍ او هغه پرمختګونه چې موږ لرل چې له نورو هیوادونو سره مو سیال کړي هغه به موږ ټول له لاسه ورکړو.
ډیره زیاته مننه فضلی صاحب. بیا تاسو ته راځو. خو اوس میرمن کاکر، ناویده کاکر را سره وصل ده په اړیکه. میرمن کاکر خبرونې ته خراغلاست. مخکې زموږ استاسو اړیکه پریش ولا. زما سوال لتاسو نه غوښ داو چې تاسو ونه ورېده د خرابې اړیکې لوجه چې ما پښتنه وکړه، تاسو او هغه نجونې چې تاسو سره په شبکو کې په تماس کې دي، په دولتي کچه او په ټولنیزو فعالیتونو کې مو ګډ کار سره کوو، له اوسني وضعیت نه څومره ناراضه څومره خوشاله یاست؟
ډېره زیاته مننه جناب پیټر صاحب، تاسو ته سلامونه، جناب استاد ته سلامونه، تاسو ګرانو اوریدونکو ته د ژوند کوم سلامونه وړاندې کوم. مننه له دې نه چې موږ ته مو وخت راکړه تر څو چې کولای د خپل د خویندو ورونو د ځوانانو غږ تاسو ته ورسوم. مننه. ډېره ښه پوښتنه مو وکړه. د امنیت له لحاظه یو څه یعنی خوشبینې یو، امنیت یو څه خطر، اما د کار له لحاظه متاسفانه هغه که زموږ ورونه دي هم په کور کې ناست دي او که زموږ خویندې دي هم څه فقط اکثریت هغه ځوانان خپل کار ته تللی شي چې مثلا ډاکتران دي، اغوري دي، او پنځونو کې هم ډېر کم محصلین ګډون کوي نشته، او ټول په دې دار کې دي ځکه دا سل کاله وروسته کوم حالات چې طالبانو درلوده هغه وحشت چې اوسه د ځوانانو په فکر کې شته، نو هماغه ایډیا دوسره شته اوس هم دا روبین لري. متاسفانه داسې اوازې خپرونې دي چې په برځینو نایو کې ځوانان له کوره باسي، هغه ورته دي. متاسفانه زموږ د شبکې یوې غړې هم دغه اوس څو داسې مخکې مسج کړی و چې زما وراره ورک شوی، آیا په دې کې ما حرام کړي دي؟ دغه ستونزو نه ځوانان ډارېږي، د څه وحشت زده شوي دي، نو دوی حیران پاتې چې څه وکړي. یو خو وظیفې کمه ده. زه د استاد خبرې تاییدوم چې جناب استاد وایي چې په لیاقت باندې د اصلاحات اداري له طریقه دوی راغلي وه، سمه ده. او ځوانانو ته باید بېرته ونډه ورکړل شي، باید دغو ځوانانو ته باید موقع زمینه د دې مسایل شي چې د خپل کارونو ته لاړ شي، خپل
مرمن کاکر. مرمن کاکر وبخه چې تاسو خبره پرې کومه، پرون ور مورس کې د کابل د هوایی ډګر یو شمیر خزینه مامورینو ته ویل شو چې کار ته راشي، لهغه مخ کې ډاکټرانو او روغتیاپالو ته هم اجازه ورکړل شو چې کار ته راشي. د پایل لپاره دا تاسو ته څه امیدواري درکولای شي نجونو ته خزو ته؟
دقیقا سمه ده. خب ما درته مخکې اشاره وکړه چې ډاکترانو ته اجازه ورکړې چې نن چې لاړ شي، او د میدان هوایي هغه د میدان هوایي کارمندان چې دي ډېر اکثریت یې که لاړ شي، ځکه هغوی ډارېږي، هغه ډار چې د دو په زړه کښې ده هغه ډار یې نه پرېږدي چې لاړ شي. سمه ده، دودي زه وویي امید شته، موږ امیدوار چې دي چې امارات هم ښځو ته ونډه ورکړي، هم ځوانانو ته ونډه ورکړي، اما دا وخت ګیره ده. نو په دې صورت کې د ځوانانو لږ په تشویش کې دي، په درخوره کې دي، نو داسې کومو ځوانانو ته، کومو خویندو ته دودي وظیفه ورکوي، دغه هم د تشویش وړ ده، ځکه ډېرې ګنګوسې دي چې پښتنو ته ورکوي او فارسیوانو ته نه، یا تاجکو ته یې نه ورکوي، یا څنګه داسې کیسې روانې دي. نو امیدواره یو چې ټول اقوامو د افغانستان ته دودي ونډه ورکړي، ټولو ځوانانو ته، مېرمنو ته، ټولو ته دودي ونډه ورکړي، اوسو کولای ټول د دې وطن لپاره خدمت وکړو، ځکه دو په دې وطن کې تحصیل کړی، د دې لپاره یې کړی چې د وطن ته خدمت
نویده جانې کاکر، که داسې لږ واضح او داسې په سپینې خبرې سره وکړو، له طالبانو سره کار کیدای شي؟ یعنی تاسو امیدوار یې او که فکر کوئ چې دا نور نو د ښځو لپاره ټول فرصتونه له منځه تللي؟
زه به تاسو سره یو شوخي هم وکړم، په ډېر بسنې سره وایې په پارسي کې یو متل لرو، وایي افتادي ها او ګاشي دي نه. اوس موږ د حکومت ته غورځېدلې یو، خدای دې موږ د حکومت ته، موږ ناچاره یو چې دوی قبول کړو، دا چې موږ سره وظیفه کولای شو که نه شو کولای، موږ مجبوره یو د دوی په قابل کې، په دغه قالب چې دوی وایي، دغه چاره چوکات چې دوی وایي، موږ مجبوره یو چې دې چوکات ته ځان برابر کړو او دو سره کار وکړو. خو موږ زه بیا په دې ډېره امیدواره یم چې راځئ چې موږ کار وکړو، د دوی وایي د ځانې تغیر کړو، دو ته آګاهي ورکړو، دو ته اوسو کولای دا ووایي چې وخور مور ده هغه خور ده هغه میرمن ده هغه چې کله کور پیستا خدمت کولای شي هغه په دفتر کې هم کولای شي یعنی خدمت وکړي کار وکړي د جامعې ته وظیفه وکړي نو په دې صورت کومه اوس کولای دي دغه فکرونه دغه مفکورې روښانه کړو هایډیا ورکړو نو دا امیدوار یم چې یو نتیجه به ورکړي مونږ به قبول کړي مونږ به دوی قبول کړو او که څه اوس کولای سره مشارکت کار او کومه هایډیا چې دوی لري چې پانتونونه باید د نجونو بیل سي د الکانو بیل سي یا د مکتب بیل سي متاسفانه زه رئیس په دې اتحادې د معلمینو د افغانستان یم مونږه ته اوسه پورې کرایي مکتبو کې کرایي کورو کې مونږ مکتبونه
لرو. په دې باندې خبرې کوو، په دې باندې د خپرونې په دوام کې میرمن کاکر خبرې کوو، په دې خاطر چې دا یو مهمه موضوع ده د پوهنتونونو کې د ساتر یا پردې مسله. نو د خپرونې په دوام کې په دې مسله باندې زه غواړم ستاسو نظر هم واخلم او د ښاغلي فضلي نظر هم. اوس ورځو اوریدونکي را سره په مستقیمه اړیکه کې دي. بلې مهرباني وکړئ د ځوان فکر پروګرام دی. مونږ تاسو اورو، مهرباني وکړئ. له دې اوریدونکو سره زموږ اړیکه یا نه و جوړه یا ناڅاپه قطع شوه. یو بل اوریدونکی هم په اړیکه کې را سره دی. مهرباني وکړئ، د ځوان فکر پروګرام دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکي ځوان فکر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
څنګه خیر جوړورو جوړورو
ډیر زیاته مننه. پروگرام دی، مهرباني وکي خپل نظر زمونږ له میلمنو سره که سوال لري سوال که نظر لري نظر له میلمنو سره شریک کړئ.
سلام لرم د غم نظر هم لرم وروره د کم کارکون چې ته و دې راغوشتي دي یا دلته راغلي دي نو خدای داسې کارکون کې دې راغواړي چې راسي دلته وظیفه
تاسو به خپل نوم اول خپل نوم او ځای را وخی او بیا
د کندهار څخه
او عمر مو څومره دی؟
د کندهار څخه
تر علي خان عمر مو څومره دی؟
عمر تقریبا 25 کال زیات کم دی.
ډیر ښه. او تاسو په طالبانو کې یاست؟ خپل نظر فکر چې تاسو دا هغه کسان دي چې غواړي لمونږ سره کار وکړي، یعنی طالبانو سره. خو تاسو ښکاري چې طالبانو کې نه یاست، نو مهرباني خپل نظر وایست.
نو موږ کوم یو کار ورسره کې 15 ورځې تور سره کوي چې په کور کې د اقتصاد ور دغه وزن ټول خراب یا پیسې مې څه نه یې. نو بارو تا ته نن لای شته پور شه در کې څوک در کې یو څوک نه در کې دا یو خبره. او بل خبره وروره، نن دلته مظاهره دلته د ترکیه ته اول د واره ویل ول یو څوک نه شو د کندهار کې. نن وروره ترکیه ته ما پرون خبر ورکړل چې به چې په ترکیه کې څوک نه پاده پاده درې ورځې کې به چې دی ولر دې ترکیه خالي کې بیا نن خلک خلتي و دلته د دغه ته ادګا دروازه ته ولایت ته ورغلی و. ان بیا و چر ولرڅو وروره د غیب چې دا وکړی و یو زنانه هغه په کنده ولې و د ساري مور
توریالی سره زمونږ اړیکه پرې شوله. ډیر خو یې زه په خپله په خبرو پونه شوله ما خو داسې ښکاري چې هلته به شاید بې ځایه شوې کورنۍ به په فرقه کې میشتی وی او طالبانو ورته ویلي چې له دې ځای ووځه. فضلي صاحب، تاسو پوهیږئ چې د دوی شکایت دقیقا څه و؟ یا میرمن کاکر،
د قندهار ځینې د شهیدانو وارثین او بې ځایه شوي خلک هغوی په فرقې کې اوسېدل. د تېرو حکومت د پرېکړې پر اساس دا چې تغییر راغی او د طالبانو د حکومت والی صاحب لارښوونه وکړه چې دا دولتي ځمکه ده او دغه خلک چې دلته اوسېږي او یا هم کورونه یې جوړ کړي دي یا د شهداو وارثین دي او یا هغه خلک دي چې د نظامي شهداو کورنۍ دي، هغوی دې باید دا ځای خالي کړي. په دې اساس باندې له تېرو څو ورځو راهیسې دغه شخړه په کندهار کې شته. د ټولو مدني ټولنو د ټولو ځوانانو او د خویندو د دې غوښتنه دا وه چې له دې خلکو سره باید د تراحم برخورد وشي، ځکه دا خلک سرپناه نه لري. دا د حکومت مسؤلیت ده، هم دینی مسؤلیت ده، هم شرعي مسؤلیت ده، هم انساني مسؤلیت ده چې
له خپل رعیت سره او یا چې په چا باندې حکومت کوي لاغه سره د شفقت او د ترحم او د همکارۍ برخور وو.
مننه فضل صاحب، هیله کوو چې توریالی مخکې چې تماس نیولی و یا نور اوریدونکي چې هلته دي او دا مشکل ویني او د اوس هلته شته په صحنه کې حاضر دي، ازادي رادیو سره تماس ونیسي او دا وضعیت مونږ ته تشریح کړي. په هر حال ورزو یو بل اوریدونکو ته چې په مستقیم اړیکه سره ده، مهرباني وکړئ د ځوان فکر پروګرام دی. وعلیکم سلام، مهرباني وکړئ خپل سوال یا نظر وایست.
وحدلان د غرض د اسنا محترمه دا کومه خورګې چې خبره راځه د پروسه د دوی چې مګه د افغانستان لا تراولنې هو هغه خورګې چې په کورونه کې ځي یا په د پاتېر کې دي سره په حکومت کې مجبور دي او مقاله په دې ځکار سره وکي. دا زه دا وایم د ما شخصي نظر دا ده چې افغانستان هر یو کار دا او هر یو وګړی دا مطالبه ده چې افغانستان لپاره خدمت وکړي، هغه که په دوی نظام کې وي او که دوه نظام کې. ځکه نظام دا ضرورت لري وګړو ته، ضرورت لري پوهانو ته، ضرورت لري زنانو ته، چاسرو ته، هغه په هر ډګر کې وي. نو دا که اوس طالبانو په میدان هوایي کې او دا رقم ته په ډاکترانو ته اجازه ورکړې، همدا رقم دوی دا فکر او نظر لري هغه کسان چې دوی مخکې بندې پیل کړې وي، مخکې دغه نظام په مخ وو لپاره څوک ضرورت لري باید د نظام کې کار وسره وکړي. خو داسې کوم شرایط برابر نه دي، حالات اضطراری دي، حالات ګډوډ دي. دا انتظار کوي چې انشاءالله کرا کرا سره به د افغانستان لپاره هغه کسان، مسلکي کسان، هغه خدمتګار کسان چې افغانستان لپاره خدمت کوي انشاءالله خپلو وظیفو ته رابولي او دا یې په وار وار وعدې سره کړې دي چې انشاءالله موږ هغه کسان چې د افغانستان لپاره سرمایه وي هغه موږ نه ځای کړو، هغو ته موږ لاس وروړو، هغو ته موږ زړه وروړو، د هغو لپاره همکاري کوو او دا دې ورکړی انشاءالله. دا به انشاءالله دې لپاره د اعانت او دې کومک مقصد وي او دا به کومک ورسره کوي. او انشاءالله افغانستان دا اوس اختلافي مسایل باید بیان شي، هغه مسایل چې مثلا خوفي اشاره ورته وکړه چې موږ مجبور یو، مکلف یو دا کار موږ وکړو ځکه چې اوس مجبور یو. نو موږ وایو چې هغه نظام چې مخکې نظام کوم دی طالبان نمختی و او سکومه خیانتونه کړي له سیاستار سره او نوام وګړو سره په وټي نظام کې کوم ګډوډي و خو بیا هم نظام په مخ تو نو دا دغه مختی کسان او همکاري و چې نظام په مخ بو کنه کوم خایي مقرسي او هغه د افغانستان خدمت لپاره نه و بلکې هغه خیانتونه خپل کول تکتا چې اوري یا ویني یا
اوس خو دغه حکومت دلته کوم استازی نشته چې خپل ځواب ووایي. نو هیله ده چې که نور خبرې په نورو مسایلو باندې ستاسو خلاصې وي له تاسو نه مننه کوو چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. که سوال لرئ مهرباني.
ډېره مننه لجاجت درکې. بس ان شاء الله رحمان دغه راځو چې کوم اختلافي مسایل او کوم اختلافي خبرې چې ونه کول شي دا به ان شاء الله د افغانستان د وفا لپاره، د بقا لپاره، موږ تاسو لپاره دا به ان شاء الله یو غټ عزم یو تاکي لپاره چې څه خبرې وکړي، ځکه چې ځان مخلاص کو لکه څنګه مثلا دا چې شخصي نظرونه هغه د دې مقابل ته وانه او چې مثلا موږ تاسو دې خبرې سره وکړو یو بل باید لا سره ورکو. او طالبان ان شاء الله هغه طالبان چې کوم مخکې دی ورکی او هغه وسنه دي چې تاسو ته معلومات کیږي کوم تظاهرات چې پرون زنانه وکړي او بل دې کړي او دغه لپاره دې خبرې خو وصول او په خطرې خاطره
ډیره مننه.
او په لحاظي
تاسو نه ډیره زیاته مننه له ګډون نمو په خبرونه کې. میرمن کاکر، تاسو د دې اوریدونکو یو نظر داو چې باید اختلافونه یا غا مشکلات چې اوس وخت د طالبانو په واکمنۍ کې شته دا باید را برسیره نشي، چې ظاهرا د دې ورور هدف شاید داو چې په اوس وخت کې طالبان باید تقویه شي او مرسته ورسره وشي د دې لپاره چې خپل نظام ټینګ کړي. نو تاسو څومره له دوی سره موافق یاست؟ بیا غواړم په عین موضوع باندې د استاد فضلي نظر هم واخلم.
سلامونه مې کېږي او دا خبرې اخرنۍ خبرې سره زه مستقه نه یم، ځکه مستقه نه یم چې د دو پلن رهبري سمه
معلومه. میرمن کاکر، ستاسو په اړیکه کې یو څه بیا ستونزه پیدا شوې ده. فکر کوم که اوس خبرې وکړې شاید یو څه ښه شوی وي ستاسو موقعیت. تر اوسه پورې هم مونږه ستونزه لرو ستاسو د خبرو په اوریدو کې. په هر حال زه به له ښاغلي فضلي نه همدا پوښتنه وکړم، بیا به وروسته له هغه نه ستاسو نظر واخلم. استاد فضلي، تاسو مهرباني وکړئ په دې موضوع باندې نظر ورکړئ چې فکر کوئ که مسایل را برسېره سي او هغه ستونزې چې شته د اوس مهال که هغه وویل شي ښه دی فکر کوئ، او که ونه ویل شي؟
ډیره زیاته مننه. حکومت او حکومتداري په نیکو خبرو او په ښو هیلو او په څرګندونو باندې نه کیږي. ملت ډوډۍ غواړي، ملت خدمات غواړي، ملت تعلیم او تحصیل غواړي، ملت صحي خدمات غواړي، ملت امنیت غواړي، ملت اردو پولیس غواړي، او ملت د شپې د اوسېدو لپاره یو سرپناه غواړي. دا ټول د حکومت مسؤلیت ده. پخوا که جمهوریت وو، د جمهوریت مسؤلیت وو. نن که د طالبانو حکومت د دوی دنده لري، مسؤلیت لري چې په عملي ډګر کې ثابت کړي چې زموږ له نړیوالې ټولنې سره ډیپلوماتیکي او اقتصادي اړیکې او ګټې داسې یو په دې تفاهم ورسېدو، او په ملي کچه باندې زموږ عواید، زموږ صحي خدمات، زموږ پرمختګونه هغه د دې برنامې پر اساس دي.
دوی دا خبره د دوی دا وه دا اوریدونکی چې له لوګر نه خبره کوله، دوی وایي چې اختلافي مسایل مرا برسېره کوي چې دولت کمزوری کیږي. د څومره صحیح ده خبره؟
یو تعمیری بحث، یو تخریبی بحث. کچېری موږ وایو چې ملت ډوډۍ غواړي، دا اختلافي مسله نه ده. کچېری موږ وایو چې موږ د تعلیم او تحصیل حق لرو او هغه باید په اجتماعي ډول او په کلي ډول باندې تطبیق شي، دا اختلافي مسله نه ده. دا یو تعمیری او یا اصلاحي نیوکه ده چې حکومت باید ومني او عمل پرې وکړي. له تیرو دیرشو ورځو راهیسې حکومت، نظام او سیستم په ټپه ولاړه ده، او اقتصادي وضعیت د بحران حالت ته راغلی. خلک اوس دې حالت ته راغلي چې خپل د وجود غړي خرڅ کړي ترڅو ډوډۍ پیدا شي. د دې سربیره صحیح ده چې په کلي ډول باندې جګړه نشته، ولې اوس هم جنایتونه ډېر شوي په کابل کې او په ولایتو کې. ترور، چسپکي ماینونه او شخړې او مشکلات لا هم شته. حتی ډېری عقدوي برخوردونه هم کېږي، د قومونو ترمنځ تصادم هم شته. د دې سربیره په نړیواله کچه باندې موږ د انزوا حالت کې یو او اقتصادي رکود سره مخ یو. ولس مو له صحي خدماتو څخه بې برخې ده، او په ټوله کې هغه اساسي تحول چې باید اړتیا ده هغه تر اوسه په سترګو نه لیدل کېږي. په حکومت او په کابینه کې هم دغه چې یو څه مثبت خبر نه وو چې موږ وګورو چې مثلا زموږ تاجک ورونه، زموږ ازبک ورونه، زموږ هزاره ورونه او نور مذهبي فرقې چې دي هغوی پکې په کلي ډول باندې ځان وګوري. دا هغه ټولې اصلاحي نیوکې دي چې باید ځوانان په حکومت وکړي او حکومت یې ومني او د حل لارې چارې ورته پیدا کړي. طالبان غواړي چې په دې ملت باندې حکومت وکړي، باید د دوی خبرې واوري، د دوی مشکل حل کړي ترڅو دوی په کلي ډول باندې ځان ثابت کړي چې موږ دې حکومت په توګه له تاسو سره برخورد کوو. او په دې کې د نړیوالې ټولنې مسؤلیت ده. صحیح ده، دوی به له طالبانو سره مشکلات لري چې هغه مشکلات یې تر ډېره پورې پر ځای ده، ولې د افغانستان ملت اوس له ډېر بد بحران سره مخ ده. په ټوله کې ځوانان له ډېر نامعلوم برخلیک سره
مننه فضلي صاحب،
دوی باید ځوانانو ملاتړ وکړي او په نړیواله کچه باندې باید د دوی مدافع وکیلان شي.
مننه. نویده جانې، اوریدونکي چې له لوګر نه تماس نیولی و او ما یې دا سوالم له کاکړ صاحب سره مطرح کړ، وروسته له دې چې ستاسو اړیکه خرابه شوه، خبرې تاسو ته ډېرې متوجه وي چې وای باید تعمیري خبرې وکړو او اختلافي مسایل په دې وخت کې را برسېره نه کړو. فکر کوئ چې همدا یې وخت دی چې دا ستونزې را برسېره شي او که پرده پرې واچول شي؟
ډېره زیاته مننه. خپل سلامونه اسدالله وروسته وړاندې کوم. هیله ده چې زما غږ اوس سم شوی، زما غږ واورئ. دا غږ باید پورته شي، ولې پرده پرې واچول شي؟ نو که چېرې موږ فعلاً د خپل د حق دفاع ونه شو کولای، نو وروسته به څنګه دفاع وکړو؟ یو مسله بلم چې نن ما په مطبوعاتو کې ولیدله، زمونږ یوه کور ده د پاکستان، هغه بین المللي کانفرنس ته بلل کېږي، د افغان د ښځو په نمایندګۍ هغه خبرې کوي.
ولی آیا په افغانستان کې د مېرمن نشته چې د افغانستان د مېرمنو په حق لا خبري وکړي، د مېرمنو د حق دفاع وکړي چې یو پاکستانی مېرمن دي؟ موږ سمه ده ورته احترام لرو، موږ خور ده، اما هغه د پاکستان ده، د افغانستان نه ده. باید د اجازه د افغانستان مېرمنو ته ورکړل شي تر څو په کانفرنس د ملل کې ګډون وکړي، خپل غږ اوچت کړي، خپل پیامونه واوري. نو مونږ که چیرې دلته خپل غږ پورته کړو، زموږ غږ خفه کېږي او څوک زموږ غږ نه اوري، نو آیا په دې لازمه ده چې مونږ پرده واچوو؟ کیا نه، مونږ باید د خپل د حق نه دفاع وکړو. دا که هر نظامي که هر حکومتي، متاسفانه هغه پخوانی حکومت هم چې و د ښځو حق پکې خوړل شوی و، فقط یو څوک مصرف چیرې چې غوري په هر ځای کې سم اخیسته او امتیاز اخیسته، هزار نور ښځې وې او امتیاز به نورو کې اخیسته. او په دې حکومت کې مونږ غواړو چې مېرمنې یا ځوانان هزار نه سي نور، هغه که دنده ده هم باید ورکړل شي، که حکومت کې سم هم باید ورکړل شي. اماراتو دولت ویلي چې مونږه مشموله حکومت جوړو، متاسفانه کوم کابینه چې فعلاً دوی اعلان کړی دا که سرپرست که دایمي ده، فعلاً مشموله نه ده. لکه جناب استاد صاحب چې وویل، د استاد صاحب سره هم نظره یم، مشموله نه ده. مثلا په افغانستان کې ډېر قومونه شته، مثلا کاکړ شته، نصر شته، احمدزي شته، بارکزي شته، اما دو اکثریت سهم چې ورکړی اقانی شبکې ته یا اقانیانو ته یې سهم ورکړی ده. ولې؟ که ملا صاحبان غواړي په هر قوم کې ملا صاحبان شته، که تحصیل کرده غواړي په هر قوم کې شته.
اوس په دې پروګرام کې نویده جانې د طالبانو استازیتوب نه لرو، نو البته دا سوالونه دي چې کیږي، نور خلکو هم دا سوالونه مطرح کړي دي، د طالبانو مخالفینو هم مطرح کړي، او په ټیټه کچه عام خلک او فعالان هم مطرح کوي، مګر له دې چې د هغو استازیتوب په دې خپرونه کې نشته، له دې موضوع نه د اوس لپاره ورزو تیریږو. موږ ستاسو نظر واورېده، غواړم یوې بلې مسلې ته هم ورشم چې هغه په پوهنتونونو کې د ستر او پردې مسله ده. مخکې فضلي صاحب یاده کړه، تاسو هم یاده کړه، خو مخکې له دې چې د موضوع ته ورشو، اوریدونکي را اخلو. یو اوریدونکی په اړیکه کې دی، ګورو چې څه وایي. لغه نه وروسته خپلو بحثونو ته بیا هم دوام ورکوو. مهرباني وکړئ، ځوان فکر دی. وعلیکم السلام سردار محمد خان، لکم زینہ
خویند نمید خویند پولیچرخینه.
مهربانی.
پولیچرخینه د سرهن سردار محمد نمیګم، منګ سلامونه می کی د تاکب د خویند ته باندې کوم. خویند نمید دا پښتنه د شو خورګی، تاسو په دغه یو میاش کی د تابان ته ناشې د یو میاش کی بدوی چی جوړ کی وخور کی، تاسو خو په هغه وخت کې دغه چی وښیدی دی کده کبزی حکومت هم تاسو چی وښیدی چې حق کبی از نشب غنی حکومت راغی هم تاسو حق حق چی وښیدی دغه تاسو حق معلوم نشو چې تاسو سیاسی حق غواړی، تاسو مذهبی حق غواړی.
سردار محمد خان ستا په نظر د ښځې حق څومره دی؟ ستا په نظر د ښځو حق څومره دی؟
ښځې حق دواړه کمه ده، یو سیاسی حق ده، یو مذهبي حق ده. موږ نه پوهېږو چې دوی سیاسی حق غواړي که مذهبي حق غواړي. سیاسی حق واغه ته ویل کېږي، درس یې ویلی، تعلیم یې کړی، تربیه یې کړي، ښه په هر څه باندې پوهي، په لایق چوکۍ، هماغه چوکۍ حق لري چې د حکومت یې ورکړي، طالبان یې ورکړي، هغه حق لري. یو مذهبي حق ده، مذهبي حق چې تاسو تر طالبان بیانوي چې جامې اصولو باندې په مکتبو کې مثلا فرګي ووښیه، دا خو حق ویل دي. دا خو بېدره که دا طالبان ونه وایي، هم موږ او تاسو یو اطرافي خلک یو، پښتوني خلک یو، وطن اسلامي ده، دا باید چې وکړو.
سردار محمد خان، اوس چې تاسو دا مسله یاده کړه، غواړم له تاسو نه هم دا پوښتنه وکړم چې مثلا تصور کوي یو مکتب، تاسو پل چرخي کې یاست، یو پوهنتون په ستاسو نږدې سیمه کې شته، په دې کې به هلکان او نجونې څنګه سره جلا کوي؟ په کومو ساعتونو کې سره جلا کوي؟ له صنفونه کلاسونه به جدا کوي؟ دالیز څنګه کوي؟ ساحه څنګه کوي؟ بسونه یې څنګه کوي؟ یو لاره تاسو سره شته؟
څلور ساعته پنځه ساعته بعد نه لکانو ته ورته درس ورکوم، درس موای 15 ساعت څلور ساعت
او د استادانو د استادانو د استادانو ستونزه به څنګه حل کوي؟ مونږ خو کافی خزینه استادان نه لرو. دغه نارینه استاد به شاګردانو ته درس څنګه ورکوي؟ خزینه نجونو ته درس به څنګه ورکوي؟
نه هغه خو هغه طالبان وایي چې وخت ضرورت کې و طالبان مغم معلم صاحب حق لري چې ښځو ته هغه ورکړي درس ورکړي،
مګر پرده خو نه کېږي. ښه، نو دا ځواب مو له دې اورېدونکي نه ترلاسه نه کړ. په هر صورت میرمن کاکړ، په پوهنتونونو او ښوونځیو کې د پردې او ستر په اړه تاسو څه خاص نظر لرئ؟
بله، سلامونه فضلی محمد وروسته. هیله ده چې کوم غوښتنې چې موږ لرو، موږ اسلامي حق غواړو، هغه حق غواړو چې خدای او رسول موږ ته راکړی. هیلم په نرو ښځو فرض ده، نه تنها په نارینهو. سمه ده، دا په قرآن کې دی، حدیث د قرآن ده چې باید ښځې هم تحصیل وکړي، د تحصیل حق لري. دا چې وایي سیاسي حق غواړي یا مدني، موږ دواړه غواړو، ځکه موږ هم تحصیل کړی، هم موږ حق ده. البته د ده په نظر کوم تشریح چې ده وکړه، زه هغه درته وایم. بل راغلو، زه د اتحادیې د معلمینو رئیس یم د افغانستان. فعلاً موږ دغه فعلاً په پخواني حکومت کې موږ صنفونه نه درلوده، مکاتب هم نه درلوده، چوکۍ نه لرو، میز نه لرو، کتابچې نه لرو، استادان نه لرو. ډېر ستونزې او مشکلات مو درلوده چې داسې جنکۍ او هلکان په یو مکتب یو صنف یو ځای کې وه. نو کله چې امکانات نه وي، مونږه په کرایي کورو کې مکتبونه درلوده، د اول صنف تر شپږم صنف زیاتره. د کابل درته یادوم، نور ولایتونه به پرېږدو، خیر ده چې دا مرکز ده، مونږه مکاتب نه لرو اصلا. نو بیا مونږه څنګه کولای شو چې دا صنفونه بیل کړو؟ یو دا بودیجه غواړي. متاسفانه افغانستان په اقتصاد کې فعلاً صفر ده، بودیجه مونږ نه لرو. بل مونږ تعداد د شاګردانو د یو مکتب درې سوه نفره دي، فرض مثال درې سوه نفره، سل نفره یو ټایم دي، سل نفره بل ټایم دي، سل نفره بل ټایم دي، درې ټایمه ده. سمه ده، درې واړه ټایمه هم ځونې دي، هم هلکان دي. نو دوی څه رقم دی ځلا کوي؟
یعنی ستاسو په نظر فکر کوئ چې موږ عملی تخنیکی امکانات د ښځو او نجونو د جلا کولو لپاره نه لرو، خو دا خو له تخنیکي پلوه، مګر که حتی دغسې یو فرصت او تخنیکي امکان ولرو، نفس د دې پرېکړې څه ډول دی؟
فکر نه کوم چې داسې امکان، که موږ لس کاله نور هم ووهو، فکر نه کوم چې داسې امکانات موږ پیدا کړو چې مستقله پوهنتونونه جلکېګان تالیدی یا مکتبونه تالیدی هلکان تالیدی. یو موضوع. بل موضوع، متاسفانه موږ ښځینه استادانې نه لرو، ښځینه ډاکترانې نه لرو، ښځینه ژورنالیستانې نه لرو، ښځینه بخشو کې مشکلات لرو. اوله دوی خپل دغه زمونږ پښتانه ورونه چې دي مفت الله واري د ایله کړي چې خپل خواهند دی، خپل لورګانې مکاتبو ته پرېږدي. نو کله چې تې تحصیل ته پرېنه دی، تې مکتب ته پرېنه دی، هغه مکتب نه وایي، نو زه به په پکتیا کې یو معلمه د کومه کړم؟ کله چې ما پکتیاوال ورور خپل خور یا خپل لور تحصیل ته پرېنه دی، زه یو تحصیل کرده ښځه هلته له کومه کړم چې زه بیا دا نور ور کړي ورته هغه کړم؟ نو راځئ چې تحصیل په ټولو باندې وکړو. فعلاً همدغه حالت صحیح ده. ایجاب د اسلامي سمه ده، موږ په تېره دوره کې هم اسلامي ایجاب کې وو، فعلاً هم اسلامي ایجاب کوو.
میرمن کاکړ، فقط غواړم چې یادونه وکړم، چون د طالبانو استازي اوس دلته نشته، خو یو شی چې له هغو نه ما اورېدلی دا ده چې دوی وایي چې موږ د ښځو د تحصیل مخالفت نه کوو. په هر صورت غواړم عین پوښتنه د فضلي صاحب نه هم وکړم. استاد، ستاسو په نظر د صنفونو کې د پردې یا د هلکانو او نجونو د صنفونو بیلوالی څومره ممکن دی په افغانستان کې؟
یو مهمه مسله هغه د تحصیل حق ده چې هغه باید ټول ومني، او باید یې هم ومني، هم له شرعي، هم له دینی، هم له اخلاقي، له هر لحاظ او هر اړخه چې وګوري، هغه د ښځو حق ده چې باید تحصیل او تعلیم وکړي. ځکه دا که زموږ د کابینې مولوی صاحبان هم احادیث لولي، ټولو ډېر حدیثونه له بي بي عائشې څخه نقل شوي دي، یعنې دوی د بي بي عائشې حدیثونه لولي. نو خپله یې چې خلکو ته بیانوي، طبیعي ده چې خپلې خویندې او میندې باید دې ته تشویق کړي. ولی دی سربیره دا چې دی طالبانو حکومت دی پردی یا دی دوی هغه دی پالیسی او پر اساس دی حجاب کوم پالیسی تطبیقوي او په عملی بڼه کې څومره هغه تطبیقي اړخ لري په دې باندې تخنیکی بحث ته اړتیا ده. کچیر دوی په دې ټینګار کوي چې خویندې او میندې دې په پوهنتونونو کې پرده او په حجاب کې راسي، دا خو تر ډیره پورې پخوا هم کیدله او اوس هم وشي، ستونزه نشته. دوم بحث دا ده چې د نجونو او د هلکانو د درسي صنفونو جلاوالی ده. کچیر په پکتیا کې او کچیر په نورستان کې او کچیر په کونړ کې یا په زابل کې یا په کندوز کې یا هم په تخار کې د طالبانو حکومت هم دومره امکانات لري چې دوی کولای شي چې نجونو ته جلا مکتبونه او هلکانو ته جلا مکتبونه، نجونو ته جلا پوهنتونونه او هلکانو ته جلا پوهنتونونه، او دوی ټولو ته پوره رسیدګي هم وکړي. ځکه په نورو نړیو کې هم همداسې سلس زموږ ګاونډی هېواد پاکستان کې، په ایران کې، په نورو اسلامي مالکو کې عینې د نجونو لپاره جلا جلا پوهنتونونه شته، حکومتي پوهنتونونه جلا دي، حکومتي مکتبونه جلا دي، او یا هم په مکتبونو کې هغه امکانات او وسایل شته چې هغوی په فوق العاده ډول باندې دواړو قشرونو ته رسیدګي وکړي. نو دا ډېره ښه خبره ده که چېرې موږ د هومره اقتصادي حالت لرو او د هومره امکانات لرو او د هومره ورته رسیدګي کولای شو، دا فوق العاده حالت ده. ولې که چېرې موږ امکانات نه لرو او د دې ریسټرکشن او یا د دې پابندیو په نافذولو سره دغه هڅه کوو چې د دې قشر په یو ډول باندې مخه ونیول شي، نو دا به له ځوان کول سره هم او د دې ملت د راتلونکي سره به هم یوه لویه جفا وي. دا یو ډېر تخنیکي بحث ده. خدای مکړه زموږ دغه پابندیانې یا په اصطلاح دغه ځینې موانع د دې سبب شي چې په زرګونه یا سلګونه خویندې له تحصیلي او تعلیمي بهیر څخه پاتې شي.
ما همدا پوښتنه غوښتل درنه وکړم فضلي صاحب، په اوږد مهال کې یعنی داسې تصور کوي چې پراتلونکو دوو درېو څلورو پنځو لسیزو کې د دغو اوسنیو پریکړو اغیز تاسو ته څنګه ښکاري، یا څه یو تصویر لرئ د راتلونکو نیمې پیړۍ یا څلورو پنځو لسیزو کې د افغانستان لپاره، د تحصیل لپاره او د زده کړې د چاپیریال لپاره؟
زما تجربه او ځکه چې څومره په علمي ډګر کې پاتې شویم، دغه پریکړه چې باید په پوهنتونونو کې او په مکاتبو کې حجاب مراد شي، هغه شرعي او زموږ د افغاني دود او کلتور حجاب، دا پخوا هم صحیح خبره وه، اوس هم صحیح ده. اما د دې سربیره نور مسایل، هغه د افغانستان په فعلي شرایطو کې عملی بڼه نه لري او کوم کار چې ممکن نه وي، عملي نشي یا ورته امکانات موجود نه وي، هغه باندې چې پریکړه کیږي هغه ته ډېر عجولانه پریکړه وایي. زموږ ټولنه په تدریجي ډول باندې تغییر ته اړتیا لري، او دا تغییر په دې نه کیږي چې په ډېر شو ورځو کې له الف نه تر یا پورې ټول سټرکچر او نظام چې شل کاله په دې تېر شوی چې چلیږي هغه په ډېر شو ورځو کې تغییر شي او تبدیل شي او ټول امکانات برابر شي. دا د سیلتونو مکمل جلاوالی او یا د نورو پالیسیو وضع کول دا د اوس لپاره ډېر عجولانه پریکړه وه. ولې د حجاب په مسله کې دا پخوا هم د تطبیق وړ وه او اوس هم باید تطبیق شي، او په راتلونکي کې هم په دې کې هیڅ شرط او شک نشته.
ډیره زیاته مننه. بیا هم ورځو اوریدونکو ته چې په انتظار کې دي، اوریدونکی دی تلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی، مهرباني وکړئ. ځوان فکر پروګرام دی. مونږ ستاسو غږ اورو، خبرې وکړئ. ځوان فکر پروګرام دی.
السلام علیکم تاسو محترم او مېلمنو ته سلامونه نیکی وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
خپل خور ته راځي دا د جلال آباد نه البته خبرې کوم. په تیرو نظامونو کې په وزارت دفاع کې، وزارت داخله کې او همداسې په نورو ملکي اداراتو کې په زبان دي جنسي تیری کې د مختلفو قسمونو آزار او اذیت ورکول کېده. یو ورځ د څوک تر ونه وتلې مظاهره او لاریون او مظاهره ونه کړله، ځان نه غړي نیولي وو. اوس طالبان وایي موږ خو ته په اسلامي چوکاټ کې حق ورکوو، بیا هم دوی قناعت نه کوي. څوک تر ونه او لاریون طالبانو دې
بله مننه. ستاسو غږ مو واورېده، د دې اوریدونکو اړیکه قطع شوله. بل اوریدونکو هم لرو په لیکر سره د مهرباني وکي. ځوان فکر پروګرام دی.
السلام علیکم. اجي توفیم د زابل ولایت شازیل او صالح فیصل پایک.
اجي سب سره مې مهرباني وکي.
مننه نو محترم نو زخمیره پښتنه د لپزدي صاحب زخه سدي ته په کتو سدا افغانستان جنگ او بینتوی دل بند شو او اداری پساد او سرسیده او پا جهان که اول نمبر دا ختم شو او مواد مخدر و او دا فضل و حفاظت پا پتبال او پا ارکی با دی سر ناول چدن که دی حتی نور شان که زما پا زین که بنی یا با دوانا کردیت نزارم دیت پا کتو سر او یوازی دیت پا کتو سر سی په افغانستان کې توای او په دې صورت کې وایي اقتصاد نه برابرېږي او د شان نه ارزان کیږي. دې ته به په څه نظر ګوري؟ آیا دا اقتصاد مهم ده او که دا دونه لا سترونی نو په دې حق له دغه د خپل جواب غواړم.
مننه تاسو نه. بل اوریدونکو هم را سره ده مهرباني وکړي. ځوان فکر پروګرام ده. مونږ تاسو غږ اورو. لطفا خپل رادیو مو او مهرباني وکړئ. ځوان فکر پروګرام دی. مهرباني خبرې وکړئ.
خبرې مو دا غږ دی ما ویل چې پردغه برابر باندې چې څه وایي چې دا دوه چې سره جلا کیږي او په دې باندې ورور جان نه ورته مسال کیږي که چیرې شو دي وسوځو ته مکتب اعلان وکړي او نر ونر ته اعلان وکړي خو ټول به سره برابر شي او که چیرې مولوی صاحب چې وایي غواړي او دا غه مېرمنې چې وایي چې موږ هم چوکي غواړو نو دا ټول چوکي باندې چې دې ښینې بیا علم څوک وکړي.
کلک واضح خبرې وکړي. څنګه یعنی تاسو وایي چې نارینه او ته دې نارینه درس ورکی او خځو ته د خځې درس ورکی انداز تاسو خبره ولومړی خبره مو
ما چې خځو ته خځې درس وایي او نر ته علما درس وایي او کچیر مولایانه مو چې غواړي او څه هم چې غواړي دا به علم څوک وکړي.
ها تاسو خبره مونږ اوریدل ډیره زیاته مننه. نور اوریدونکي هم شته مګر د خبرونې وخت په خلاصېدو دی. یوازې څو دقیقې لرو چې مونږ د دغه دریو اوریدونکو سوالونه واوریدل او غواړم چې خپل میلمنونه پښتنه وکم. لمړی فضلی صاحب تاسو ته راځو. درې واړه پښتنې مو واورید. همدا د اخرې خبرې دي او په همدې باندې پروګرام را ټولو. که په دې اړه لنډ لنډ د دریو واړو اوریدونکو په خبرو باندې خپل نظر واوروئ.
لزابل څخه یادونه وشوه چې دا یو لوی لاسته راوړنه ده چې فساد له منځه ولاړ او جګړه ودرېدله. د افغان وژنې پروسه له منځه ولاړه. په ټوله کې ستونزه په تېر حکومت کې هم همدا وه او په دې حکومت کې چې دا دېرشو ورځو کې ده د دوی ټول تمرکز په دې و چې جګړه له منځه لاړ. دا د ټولو خواوو د منلو وړ ده چې نور باید افغان ونه وژل سي او د افغانانو د وینې تویدنه پروسه باید پای ته ورسیږي. اما یوازې او یوازې د جګړې درېدل په دې معنا نه ده چې ښه حکومتولي او تخصص ته احترام او د افغانانو اساسي مشکلاتو ته رسیدګي وشي.
بلې په پیل کې موږ په دې باب خبرې وکړې فضلي صاحب که تاسو به حتمان یاد وي. ولې کلند لند د نور اوریدونکو په نظریاتو باندې خبرې وکړي چې بیا خبرونه سره راغونډه کو او میرمن کاکړ هم همدا سوالونو ته باید ځواب ووایي.
په دومره خبرې دي تحصیلي او تعلیمي بحث چې هغه ما یادونه وکړه چې دا د ښځو حق ده چې باید تحصیل وکړي په حجاب کې باید تحصیل وکړي. اما دا چې د صنفونو د پوهنتونونو د وختونو جلاوالی کچېرې عملي بڼه ولري چې زه پوهېږم چې دا ډېر عملي بڼه نه لري که عملي بڼه ولري صحیح ده او که نه لري دا معنی ګرځول د تعلیم د دوی دا یو لوی ظلم ده له ځوان کول سره. دغه اساسي موضوعات له ولس څخه او له حکومت څخه چې اوس ځان حکومت بولي او ځان حاکم بولي هیله دا ده چې د ولس هغه اساسي ستونزو ته باید د یوې برنامې په شکل باندې رسیدګي وکړي او برنامه ارایه کړي. د دې سربېره له نړیوالو او په خاصه توګه له هغو افغانانو څخه چې په اروپایي هېوادونو کې او یا هم په نورو هېوادونو کې اوسېږي له دوی څخه هیله لرم چې هغوی په دې سختو شرایطو کې د افغانانو لاسنیوی وکړي. موږ ډېرې ټولنې لرو. ترجمان ټولنه ده، او نور نړیوال ټولنې دي چې هغه په دې باندې کار کوي. اله دا ده چې هغه په دې سخت شرایطو کې د افغانانو سره اقتصادي مرستې وکړي او د دوی اساسي ستونزو ته پوره رسیدګي وشي.
ډېره زیاته مننه. او نوید کاکړ، تاسو هم لطفا همدغو دریو پوښتنو ته ځواب ووایئ چې کلند ځواب ووایئ، نو دا به د خبرونې د پای شیبو کې نو دا به زمونږ کار اسانه کړي. مهرباني وکړئ.
مننه. درې واړو وروڼو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره، زه مخالف د اسلام نه یم، مونږ هم اسلام یو، مونږ هم شکر قرآن لسته، زه باوجود دې چې تحصیلات ما کړي، زه افضل د قرآن هم یم په معنا او په تجوید زده لرم. زه ممانعت نه کوم ښځې د حجاب وکړي، سمه ده، که چیرې امکانات د دې چې پوهنتونونه زمینه د دې مسایل سي میرمنو لپاره چې جلا پوهنتونونه ورته جوړ سي، دې هرکلی کوم. اولین کس چې خوشحاله سي زه یم، خو فعلا اقتصادي مشکلات دي، مونږ نشو کولای دا امکانات نشته. په افغانستان کې مونږه فقط یو ملي پلانټون لرو چې دغه د انجونو د علاقانو بخش علایده ده او همچنان زمان و تایل علایده ده، اما استادان دغه دي. مونږ استادان سره مشکل نه لرو، هغه که علمایي که ښځې هر څه دي، اما متاسفانه مشکل داره په یو پلانټون کې مثلا لس کسه معاصله ښځې دي، بیس کسه علاقان دي. مونږ نسو کولای یو پوهنتون نسو کولای چې لاس کسو ته علایده جلا استادان ونیسي او هغه دېش کسو ته علایده. یعنی ما د دغه امکاناتو له لحاظه وویل چې مونږ امکانات نه لرو، دا شاید امکان پذیره نه وي.
بله، دا نورو سوالونو ته هم که لنډ ځواب ووایې میرمن کاکړ، مهرباني، لنډ لنډ لطفا.
نو هغه ورور بل دی مونږ چې وایي چې هغه حکومت کې هم دغه څه خبرې وي، سمه ده وروره. مونږ تاسو یو دفعه ګوګل ته مراجعه وکړئ، مونږ نوم سرچ کړئ، ما په غیباره کې هم مسایدې کړې. مونږ هغه وخت کې د خپل غږ پورته کړی و، اوس هم پورته کوو. همیشه د اسلام نه مونږ دفاع کړې او دفاع یې کوو. مننه.
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د افغان ښځو د ملي شبکې د مشرتابه غړي، د کابل د ځوانانو د شورا غړي او د کابل د ښوونکو د اتحادیه مشره نویدا کاکړ وه، او همداراز د پوهنتون استاد ضیاءالحق فضلي و چې د ازادۍ راډیو د ځوان فکر په 19 پروګرام کې خبرې کولې. ستاسو او د دوی له ګډون نه په دې خپرونه کې ډېره زیاته مننه. تر بلې خپرونې ښه چارې.
ځوان د څوک یې چې ګولې اورږي، ځوان د څوک یې چې ګولې اورږي، د خپل نیکاو د بابا پر کلی دی هدیرا کې د خپلوان پراته دی، څوک یې پرون څوک یې بابا وشتلې، ځوان تا څوک یې چې ګولې اورږي. جنازے را پاتے دمر کی چھو پلے کو رکھتے، پوچھنو جل کو باندھے دو تو نگر دے، وانا خبر سوے کابل اور رکھتے، دفتائی تفار جوانا مور وقت پل بابا پور میں نسر رونا، پھر دورا رہ جے دا ابھی پگیس کے وہی نے کرم او ماشم کو بنا، جوانا تا سوچے چھے گولے